د امریکا غږ آشنا د ځانګړې مرکې دنو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه متي الله عابد نن د ځانګړې مرکې د یو ځانګړې ملما سره په یو ځانګړې موضوع د خبرو لپاره تاسو خدمت کې حاضر یم. په امریکا کې د جمهوري اسد د انتخاباتو شپې ورځې دي. امریکا کې ولس تیاری کوي، کاندیدان هم تیاری کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې رای ورکړي او نوې جمهور رئیس خوره کړي. دا چې په امریکا کې خلک د انتخاباتو سره د سیاست سره څومره علاقه لري په دې د خبرو لپاره مونږه ښاغلی هاشم وحدتیار صاحب ملمه کړی دی. وحدتیار صاحب، تاسو د نوم سره آشنا استئ، دا د تجربو د مرکو سره او چې کوم ساحو کې دی نظر لري همیشه تاسو زموږ په خبرونو کې تعقیب کړی دی. وحدتیار صاحب محترم، ستړي مشي.
سلامونه ونې کې تاسو ته درنو لینو کړه.
درمن په مو کوشش دا وکړو چې د عمومي سیاسي خبرونو زیات د اولس هغه نظر چې د انتخاباتو باره کې دی، سیاست باره کې دی، امریکا کې خلک څومره علاقه لري د انتخاباتو سره، سره په هغه باندې تاسو نظر واخلو. اول کې دا راته وسته تاسو به اتمن امریکا کې ژوند کوئ، د خلکو کورن سره به تاګ تاګ ولرئ، دوستان ولرئ. آیا په امریکا کې چې کله ماخام شي خلک ډوډۍ په سر خبرې کوي، سیاست په کې یادې کنه یادې؟
مننه. اول خو داسې نه چې امریکایان هغه ټولنیز ژوند چې موږ په افغانستان او پاکستان کې لرو، هسې ټولنیز ژوند دوی نه لري. دوی ډېر محدود کسان سره یوځای کېږي، هغه هم ډېر وخت نه پات. معمولا په دوی داسې مذهبي او ملي ورځې لري چې په هغو کې سره یوځای کېږي، لکه د کرسمس د کال په آخر یا په نوي کال کې سره یوځای کېږي، یا د تانکس ګیوینګ یا د شکریا ورځ چې دي ادا کوي، په هغه وختونو کې سره یوځای کېږي. د دوی هغه ملي او مذهبي ورځې چې کومې دي، هغې کې سره یوځای کېږي او بیا بحث کوي. دوی ډیر زیات بحث زیاد د دوی په فامیلونو په مورد کې، چې مثلا د دوی اولادونه یو څوک دی آبازی په ټیم کې دی، یو څوک په فوټبال په کلب کې دی، د هغو په مورد کې زیات بحث کوي نسبت به سیاسي. زه چې ډیرو کنه سره یو ځای شوی یم، دوی بلل شوی یم مړې ته او بل وختونو دپاره زه میلو ته دعوت شوی یم. دوی که درې ساعته خپل منځونو کې سره بحث وکړي، ته یوازې دوه درې دقیقې به په سیاسي مسلې بحث وکړي چې بایدن یا که ټرمپ چا ته رایه ورکړي او که کوم چا یاده کړله. نو ډېر زیات بله مسله ده چې پخوا په شان چې په امریکا کې ټول به یو ځای کېدل، د میز په سر مړې به خوړل او تلویزیون به یخې او تلویزیون ته به لیدل بحث به کوله، اوس هغه رقم ته نه دي. هر امریکایی د ځان سره یو آیفون لري، آیپاد لري، هغوی په هغو کې مصروف دي. هغه مړې چې یو ځای خوړل هغه رقم ته اوس نه دي. یو څوک چې د یخچال نه برګر خلی ته ګرموي او برګر ځان سره خوري، آیفون ته هم ګوري که نه. خو درې طبقې امریکایان دي چې بیا هغه نسبتا د باقي امریکایان نه په سیاسي بحثونو کې دوی سره ګډون کوي. یو هغه زاړه امریکایان دي چې 15 او 30 کالو دي، تقاعد شوي دي، هغوی په سیاسي مسلې بحث کوي چې ترامپ یا بایدن یا څوک باید کاندید وسیږي یا رایه ورته ورکړي. دویم دي دوی پوځیان دي. امریکا خو ډېر لوی پوځ لري په امریکا کې، هم تقاعد شوي یا پوځیان دي چې هغوی په بهرنۍ جنګونو کې هم دخیل کېږي، هغوی بیا په سیاسي مسلې بحث کوي. اما تر ټولو مهمه کتله په امریکا کې هغوی مدني ټولنې دي چې په یوه ټولنه کې راټولېږي. هغوی یو خاص هدف دپاره دوی کمپاین کوي. هغوی مثلا دلته یو لویه کتله هم جزګرایان دي، یا مثلا ماجرین دي، یا مثلا دوی صحت بیمه ده. د یو هدف دپاره ټول یو ځای کېږي، بیا هغوی کمپاینونه کوي، سیاسي بحثونه کوي. خو دلته یو سیستم د چې د سیستم پروسې پر اساس دوی یو کار کوي. مثلا یو ځای کرا کړی دی، هر چا دپاره وظیفه ټاکل شوی دی، رضاکارانه دا کار کوي چې د خپلو سیاسونو احزاب سره دوی په تماس کې اوسیږي، د همغې موضوع دپاره دوی بیا کار وکړي.
لکه سیاست په ژوند باندې حاوي کوي نه، خپل ژوند کې زیاتره ته وخت پیدا کوي.
دقیقا درکم. او بله مهم مسئله داره چې هر څوک خپل کار کې مصروف دی، که هغه ټیکسی وان دی، که هغه یو فابریکې کې مصروف دی، خپلو کارونو پورې مربوط دي. ځکه چې ژوند په امریکا کې په سیاست نه دی وصل شوی یا تړل. په افغانستان او پاکستان کې ټول ژوند دی په سیاسي مسایلو پورې تړل شوی دی، که هغه ژوند وي، کار وي، اقتصاد وي، صحت وي، هر څه وي. په امریکا کې سیستم کار کوي. سبا ته ورځ تغیر نه خوري.
دلته کوم دا خبره وکړو، تاسو چې د ښه یادونه وکړه چې هغه خلک چې علاقه لري، آیا زموږ د وطنو کې درېمه نړۍ کې چې مجموع کې موږ ګورو چې کوم ګوندونو سره خلک علاقه لري، د هغوی بیرغونه په کورونو لګولي، د هغوی نشانونه جوړ کړي، حتی په کورونو کې حجرو کې د خپلو د خوښې کوم سیاست مداران یا شخصیات سیاسي څیرې چې دي، د هغوی عکسونه لګولي. تاسو یادونه وکړه د خلکو ملمستیا او کورو ته ورته دوستان لري په امریکا کې. دلته د کوم کاندید یا د کوم غټ مشهور کس سیاسي څیره لیدلې ده؟
هیڅ وخت دی امریکای په کور کې د کوم ملګر سیاستمدار عکس نشته، لکه ډیرو کورونو ته چې زه ورسره رفته آمد ورسره ناسته پاسته لرم، ما هیڅ وخت د دوی په کورونو کې د چا عکس، هغه خپل فامیلي عکسونه دي لګولي دي، سیاسي احزابو عکسونه څوک نه لګوي. دویم، دلته په امریکا کې برخلاف د افغانستان او پاکستان، دلته احزاب بیرغونه نشته چې بیرغونه ولګوي، د موټر پر سر، د کور پر سر، دفتر پر سر، دغه بیرغونه هیڅ نه لګي. تنها امریکایي بیرغ دی که د هر ګوند اوسېږي، د امریکا بیرغ دی، کور پر سر لګولی دی او یا په موټر کې ځوړند کړی دی، امریکایي بیرغ دی او بس.
دا کمپاین بیا څنګه کیږي؟ د خلکو خبرې څنګه د کاندیدان چې ملاتړ کوونکي کومک نه کوي ورسره؟
اول خو داسې دی چې د ګوندونو لخوا کمپاینونه کیږي. په هر ایالت کې هر ګوند خپل دفتر لري، فعال دفتر، هغه همیشه هغه دفتر فعال وي که انتخابات وي که نه وي، هغه دفتر نه وي. د هغوی د لارې ورځ، ساعت ټاکل کیږي، ځای ټاکل کیږي او دوی کمپاینونه کوي او بیا په سوشل میډیا کې پوستونه لګوي او خطونه مرسي. ما ته هر هفته خطونه رسي د احزاب او بعضې کسان چې زه په ماسکیم، هغوی ما ته خطونه ارستوي، هم پیسې غواړي چې که تاسو کولی شئ چې کمپاین کې دونیشن وکړئ او یا غونډو ته راشئ، په کانګرس کې وي، په واشنگټن ډی سي کې وي، په نورو ځایونو کې وي، په خطونو د لارې هم دوی دعوت کیږي. خو هر رقم ته کمپاینونه نه کیږي چې سړکونه بند کړي، په لسګونو سلګونو موټرانو اوسېږي، بیرغونه په سر کې اوسېږي او بیا د موټرنو سرونه څوک راپورته کړي، هر رقم ته هغه رقم ته نه کیږي. خو کمپاینونه چې څوک کوي، د هر نومان کاندید ملاتړی چې دي، هغوی یو عکس د ځان سره لري او بیا هغه عکس د ځان سره لیږدوي، وړوشکی یو لوحه هم ولري، یا پیکداره خولۍ اوسېږي د ځان سره، په سر کې اوسېږي، هلته لیکلي وي ټرمپ یا بایدن، که نه، یا بعضې شرټونه وي چې بلوسې اغوستي وي، هغې کې د ټرمپ لیکل شوی یا بایدن لیکل شوی، ډېر سولامیزه هغه کېږي. حتی د دوی په کمپاینونو کې موسیقي غږول کېږي، ډول ویل کېږي، یا هغه کوم شی چې دوی ټرمپ ورته وي هغه غږول کېږي. سولامیزه کمپاینونه کېږي برخلاف د افغانستان.
اوس که دې راشو حضرت محترم، چې هر څلور کاله پس د جمهوري اصل دپاره انتخابات کېږي، د سنا دپاره او د کانګرس دپاره انتخابات کېږي، که ښاغلی اوباما کاندیدو یا که ښاغلی ټرمپ کاندیدو یا بایدن کاندیدو، هر وخت کې د خلکو علاقه بدلیږي. دغه امریکا ولس چې رای ورکوي یا انتخاباتو کې برخه اخلي، دوی کوم کوم ټکو ته ګوري چې زه به چاته رای ورکوم؟ غټ ټکي دوی د پرسه دي یا مسایل څه دي؟
تر ټولو مهمه مسله چې تقریبا په ټول تاریخ د امریکا کې د امریکایانو لپاره ډېره مهمه وه، هغه د امریکا اقتصاد. امریکا کې د کار زمینه ده چې کوم ولسمشر پالیسی یا کوم ولسمشر ښه کار کولی شي چې دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي، او یا د هغوی د ساتوار معاش چې دی، چې سات $12، $15، $14، مثلا بایدن یې چې دا باید $15 ته زیات شي، ترامپ یې چې نه، دلته کمپنیانو د کمپنیانو دپاره سهولتونه باید رامنځته شي، که نه. نو د امریکایانو دپاره اقتصاد، ماش او د کار زمینه، دا تر ټولو مهمه د امریکایانو لپاره. بیا د هغې نه وروسته هر ګروه امریکایان فرق کوي، په هر ساحه کې فرق کوي. لویه کته د امریکایانو ګامجنسګرا دي چې هغوی دپاره توجه کوم ولسمشر زیات توجه کوي. مثلا ترامپ خلاف دی، هغه چې په اردو د امریکا کې باید د ګامجنسګرا دا باید نه وي اوسېږي. نو دغه چې دي، دغه لویه کتله بیا په دې فکر کې دي چې کوم ولسمشر ما لپاره کار کوي. د کډوالو مسله تر ټولو ډېره لویه مسله ده، ځکه په امریکا کې په حدود شپېته میلیونه کډوال دي چې هغوی هېڅ سند نه لري، هغوی شتري کوم کاندید به یې ما لپاره په ګټه واقع کېږي. څلورم، تر ټولو مهمه مسله هغه د تودوخې، دنیا تودوخې، کلایمت چینج دی، دا ډېره مهمه ده. په امریکا کې ډېر فعالین دي چې ډېره کلکه مبارزه کوي، فعالیت کوي، د قسمت کې چې هغه ترامپ چې دا ټول درویغ دي، زه به فابریکو ته ادامه ورکوم، د تودوخه داسې شی نشته، ما بایدن بیا زیات توجه دې شي ته کوي. تر ټولو بله مهمه پنځمه مسله هغه بهرنۍ پالیسۍ ده، چې په بهرنۍ پالیسۍ کې بخصوص هغه امریکایان چې په دنیا کې جنګي، که په افغانستان کې و، په عراق کې و، سوریه کې و، په نورو ځایونو کې و، امریکایان یې چې موږ سرتیري باید بېرته بیا بېرته راشي امریکا ته، براشي ولې موږ د نورو جنګونو دپاره وجنګېږو؟ نو دا هم د امریکایانو دپاره مهمه مسله ده چې ټول ټاکنو کې تاثیر لري.
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست، د باوري، مواثقو او هر اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلک لرې یاست. وی نو وی پلانټ. د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو. دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د وی او ای پلس په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا د ځانګړې مرکه درنو کتونکو تاسو زمنګ ځانګړې مرکه د خغلی هاشم وحدتیار سره اوري چې د امریکا په انتخاباتو او د امریکا په سیاست کې د امریکا دولس په علاقمندۍ باندې خبرې کوو او وحدتیار صاحب تاسو لاندې یادونه وکړه د نړیوالو مسایلو یوکرین کې جګړه یا د مندنی ختیځ مسایل یا د نور دنیا خبرې آیا امریکایان د سیاسي چارو کې د ډېر اهمیت ورکوي که یوازې کورنی سیاست یا کورنی مسایل باندې ډېر تمرکز کوي
دوه مهم مسلې دي یو د رچې لوی اکثریت امریکایان په داخل دي داخلي په سیاست لري بس کې چې نمونه مارتا واسه چې کوم مسلې دي مهم دي ورته اما په تاریخ د امریکا کې په بعضی وختونو کې چې امریکا په بهرني جنگونو کې خېلو لکه عراق، افغانستان او سوریه یا د ویتنام په جګړه کې ګری هارت ولس مشر وو اما ولس راپورته شو فشار پر اوره د هغه فشار په نتیجه کې ګری هارت ځان کاندید نکو امریکایان ورته چې نور ځان ته کاندید کې چې تاسو ته جنگ راوړي مو په داغ نور نه وړي چې جنگ وکړو په داسې مسایلو کې بهرنۍ پالیسی ورته مهمه کیږي غیر د هغې نه تر ټولو مهمه مسله په داخلي کورني مسایل د امریکایانو لپاره ډېر مهم دي ځکه دلته لوی لوی قصې په داخل د امریکا کې شته دي چې نور بهرنۍ پالیسي د یاد نه بیوځي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې کورنو کې خلک خبر نه کوي هغه خلک چې وخت لري یا علاقه لري که مشران دي یا پخواني متقاعد امریکایان دي هغوی پکې علاقه لري اوس د ستې د خلکو لپاره د سوشل میډیا که فیسبوک د یا کلورې وسیلې دي هغه د خبرو او د نظریاتو وسایل ګرځېدلې دي ځوان امریکایان یا نور امریکایان چې تاسو فیسبوک کې تعقیبوي یا که چېرته کوم مشهور کاندید پوسټ کې لیکنې کوي کمنټونه به یې ګوري آیا دلته خلک خپل نظریات شریکوي استفاده کوي د ټولنیزو رسنیو په سیاست په چارو کې
ډیر زیات ځکه چې اوس اکثریت امریکایان ټولنیز رسنیو ته لاسرسی لري او کې فعال دي نه تنها په ټیټه کچه امریکایان حتی د امریکا ولسمشران هم خپل مثلا ترامپ په ټویټر کې اکټیو دی ټیک ټاک اکاونټ یې خلاص کړ انسټاګرام کې اکټیو دی نه تنها چې دوی خپل ټیمونه ولري چې ټویټ وکړي پوسټ وکړي ترامپ په خپل ډېر وختونو کې په خپله پوسټ کوي یو جمله لیکي خپل پوسټ کوي حتی د ده مشاورین هم خبر نه دي د پوسټ کې اکټیو دی فعال اما په بعضو وختونو کې خپل ترامپ په سوشل میډیا په ټویټر سپیس کې زنګوي سپیس کې بده دي لري چې مخکې نه مخکې هماهنګ شي یو ځای کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه خبرې کوي نو سوشل میډیا ډیر مهم دی او د دې کمپاینونه هم د سوشل میډیا آنلاین دی مثلا په یو ځای کې د خپل عارف ګوند یو ویډیو یو نیمګړتیا په ګوته کوي هغه کلیپ خلی هغه ډیر شیر کیږي انتقادونه سره کوي یو بل انتقادونه کوي په سوشل میډیا کې ډیر ګرم بحثونه کوي په امریکا کې نسبت دي نه چې دوی په یو مجلس کې سره یوځای شي او ټولټاکنیز بحثونه سره ولري
نو زیاتره د لیکنو په ارتباط یا د ویډیوګانو په مختلف ټولنیزو شبکې دي ټویټر دي ټیک ټاک دي ریل دي یوټیوب دي کم نه زیات استفاده کوي
زه چې تر ډیره فکر کوم دوی ډیری امریکایان انستګرام کاروي ټیک ټاک کاروي ویډیوګانو سره ډېره علاقه مندي لري چې ویډیوګانې وګوري او بیا یې شیر کړي ځکه چې ټول امریکایان هم داسې نه دي چې ټول امریکایان دې باسواده اوسېږي په خصوص هغه لرو کلو کې پرته چې دي د ټرمپ طرفداران چې ډېر زیات دي چې هغه بزګران دي هغه نورو که فابریکو کې کار کوي نو هغوی داسې نه دي چې همیشه مقالې ولیکي مقالې ولولي داسې نه دي هغوی ویډیوګانې ګوري ویډیوګانې شیر کوي یا خپل ویډیوګانو کې خپل ویډیوګانې ثبتوي هغه په ټیک ټاک او په انستګرام او په فیسبوکونو کې سره شیر کوي. خو ډیر زیات تمرکز دی لوی امریکایي امریکایانو چې په کلو کې دي، هغه په ویډیوګانو کې نسبت دی دی چې دوی په مقالو وسیږي. تنها امریکایان چې په واشنگتن ډی سي، نیویارک، په هغه ښارونو کې چې دي ډیپلوماتیک ساحه ده، هغه به ډیر زیات ترجیح په مقالو په خبرونو د شانتي ورکوي. اما واتس اکثریت امریکایان هغه بیا انستګرام، یوټیوب چینلونه لري، یوټیوبونه ډیر ګوري او ټیک ټاک ډیر زیات ګوري او ویډیوګانو ته ترجیح ورکوي.
تاسو مخکې یادونه وکړه د امریکا داخلي مسایل چې خلک هغه باندې زیات تمرکز کوي د انتخاباتو په ورځو کې. کومګوی هغه امریکایان چې په خارجي سیمه کې اوسېږي، هغه کم ځینې کې چې ګڼه ګڼه زیاته نیویارک شو، شیکاګو شو، یا واشنگټن شو، هغه خلک چې تاسو یادونه وکړه چې بهر اوسېږي او زیات د کای په کاروندا باندې، د دوی لپاره مهم مسائل څه دي؟ د مهاجرت مسله او مهمه ده، د وسلو د کنټرول مسله مهمه ده چې امریکا کې پیښه زیاتی کې کم مسائل باندې هغه زیات ټینګار کوي.
اول خو په ټوله کې ټول امریکایان په وسلو د کنټرول پر سر ډیر زیات تمرکز لري، ځکه چې په امریکا کې په حدود د 110 میلیون امریکایان شخصي وسلې په خپل کور کې لري، که هغه تفنچه وي، غیر کلشنکوف مانند وي، هغې سترې سترې وسلې هم په کور کې ګرځوي لري، او په سړکونو کې عامیانه توګه هغوی ګرځوي، یا یې جواز خواسته یا یې جواز نه خواسته. د دې په نتیجې کې کال کې 40,000 امریکایان وژل کیږي د دغو شخصي وسلو پر ځای، ځان مړ کوي، یا د فامیل کسان وژني، یا ډیر امریکایان سی یو سوپر مارکیټ ته داخلي کې په یو ضربې بلزګون امریکایان وژني او زخمي کوي. دا د عام امریکایانو په ذهنیتونو نه ډیر منفي تاثیر کوي، چې هغه د شپې خلک راوځي په شبکو کې، ټولنیزو رسنیو کې، په سړکونو کې، نور ځایونو کې، بیا سیاسون د انتقاد لاندې راولي چې دا باید کنټرول شي. دا د وسلو د کنټرول مسله هم یا ګرم موضوع په داخله د امریکا کې، او بیا هر اصناف مختلف صنفونه دي، ګروپونه دي. د عامو امریکایانو لپاره هم هغه منیمم ویج چې ورته د ساتوار هغه ورته ډیره مهمه مسله ده. امریکا اقتصاد ورته مهمه ده، که هغه بزګر ووسیږي، که فابریکې ولوي، که دوکاندار وي، ټکسي وار وي، دا تر ټولو مهمه مسله ده. بیا لوی قانونه کې چې دي برنې پالیسي یا نور
مسله، او د کډوالو مسله چې زیاتره خلک فکر کوي چې ډیر خلک راغلي دي مختلف اسرادونو را تیر شوي دي، دا ورته څومره مهمه مسله ده.
په دویم قطار کې، دریم قطار کې کډوالو مسله ډیره مهمه مسله ده، ځکه چې دلته بومي امریکایان دومره نشته، یا اصلي امریکایان نشته دي. واسه اکثریت امریکایان چې دي، هغه د نورو ځایونو راغلي، یا د انګلستانه، یا د فرانسې نه، اروپا نه، یا د افریقا نه راغلي، د نورو ځایونو راغلي، یا پلارو نیکه راغلي دي. بومي امریکایان ډیر کم دي اصلي امریکایان، چې شاید 10% هم شاید اونو اوسیږي، 15% هم اونو اوسیږي. بله مهم مسله د لیدونکو لپاره ده چې امریکا په ټول ټال په حدود 3.1 میلیون نفوس لري، نو په 3.1 کې شاید چې 300 میلیونه یې داسې کسان چې پلارو نیکونه مهاجر شوي دي، امریکا ته راغلي دي. نو د کډوالو مسله د دوی لپاره مهمه ده. په حدود 6 میلیونه کډوال په داخل د امریکا کې دي، هغوی هیڅ سند نه لري. نو هغوی لپاره دا مسله ډیره مهمه ده چې کوم کاندید به ما په نفر اوسیږي، یا کوم کسان چې د نورو هیوادونو راغلي دي، دلته سند لري، گرین کارت لري، یا اسایلم قبول شوی، پناهندگی سیاسی لري، هغه په دې فکر کې دی چې ما مېرمن په ملک کې چې هغه راولم، یا ما شمان راولم، یا فامیل نه راولم، هغه به کوم کاندید ما لپاره په نفع واخی کې، کوم به ما خلاف وسیږي. مثلا ترامپ کله چې په تیر ځل کې ولسمشر شې، او هغه د وو مملکتونو نه هیڅ نو ویزی نه ورکول چې افغانستان په کې شامل او په اول کې به ورسته افغانستان لري کو. دا تشویش اوس په امریکا کې د کډوالو مسله دا تشویش هم شته، او دا هم ورته مهمه ده.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پاتې ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونه په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسي لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبور لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته، او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته، او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا حق د ځانګړي مرکې درنو کتونکو زمنګ ځانګړي ملما خغلی هاشم اتیار صاحب دی چې په امریکا کې د راتلونکو د جمهوریت په انتخاباتو کې د عام ولس په علاقه باندې خبرې کوو. اوس اتیار صاحب، موږ د امریکا د مجموعي ولس وګړو خبره وکړه. دلته میشت مسلمانان په مجموع کې او افغانان په خصوص لکه زمنګ کتونکو دي، خو د انتخاباتو بهیر کې تاسو څومره دخیل ونی، کوم کوم مسائل باندې هغه رائے ورکي، د امریکا انتخاباته څومره دوی متوجه دي؟
دوه ډیر مهم اړخونه دي. دلته یو د مسلمانان په امریکا کې 3.5 میلیون امریکایان دي چې هغه مسلمانان دي، د منځنی ختیځ افغانستان دي چې نه راغلي دي، هغه د تاریخ دی امریکا کې اوس ډیر زیات فعال دي، ځکه چې هلته د غزې او د فلسطین او د اسرائیلو جګړه ده او دوی ډیر زیات فشار راوړی په تو حکومت باندې، خو مسلمانان ډیر زیات فعال دي. دغه 3.5 میلیون امریکایان مسلمانان امریکایان چې په امریکا کې دي. په دویم خطر کې افغانان په داخل د امریکا کې هغوی ټول ټاکنې ورته د دې په خاطر مهمې دي چې ډیری امریکایان چې د طالبانو په قدرت رسیدو ته چې امریکا ته راغلي دي، هغوی اوسه پورې سیاسي پناهندګي قبولي نه لري. هغوی دی چې که چېرته ټرمپ راشي نو د دغه پروسه به نور هم اوږده شي، څو کلونه به نور هم دوام پیدا کړي. ټرمپ به په یو ټویټ نه دوی به د امریکا نه وباسي که څه به وکړي، ځکه چې تېره ورځ ټرمپ وویل چې که زه ولسمشر شم، زه چې سپینې ماڼۍ ته لاړم، په میلیونونه هغه امریکا کې چې کډوال دي، زه به د امریکا نه وباسم. د تیر ورځ خبره وکړه او دای هومو وی چې زه به د امریکا د پاوج نه د استفاده وکم چې دا خصان د امریکا نه ووزي. نو دای یو څه د افغانانو پر هغه افغانان چې قبول شوي دي په هغه تاثیر لري. په دویم قطار کې هغه افغانان چې قبول شوي دي، هغوی کورنۍ په افغانستان او پاکستان او یا په نورو ځایونو کې بند پاتې دي، هغوی په دې اند چې کوم ولسمشر به د دې لپاره مفید واقع شي او نشي چې ترامپ د پروسه نور هم پیچیده کی، مشکل ځای کی او د دې کورانه په افغانستان کې پاتې دي. دوی دلته دي، داسې ډېر فامیلی نه دي چې مېرمنې راغلي، ماشومان ورسره دي او خاوندان په افغانستان کې بند پاتې دي. نو دا هم تر ټولو ډېره مهمه مسله د افغانان چې په امریکا کې دي.
امریکا کې مېشت هغه افغانان تر ډېر وخت نه اوسېږي، د امریکا تابعیت اخیستی دی، دلته بچیان لویږي. آیا په کمپاین کې دوی برخه اخلي؟ د کوم کاندید پر کمپاین کې مبارزه کې تاسو لیدلي چې کوم افغانانو کار کړی دی تېر وختونو کې؟ اوس
هغه امریکایان چې دیش کاله په خوا راغلي، 15 کاله په خوا راغلي دي، هغوی فعال دي، ځکه چې هغوی عمرونه هم زیات شوي دي، د اویاو کلونه زیات شوي دي، تقاعد شوي دي، بل کار هم نه لري. هغوی دپاره د امریکا ټول ټاکنې مهمې دي، هغوی کمپاین کوي. نه کنه چې هغوی کمپاین کوي، بلکې هغوی کاندیدان هم لرل د کانګرس دپاره، د سنا دپاره. دوی خپله کاندیدان شوي وو چې اما متاسفانه رایه وانخیستله. نو هغوی ډېر زیات فعال دي، نه تنها هغوی بلکې دغه اوه کاله مخکې، اته کاله مخکې هم بعضې امریکایان چې افغانان چې امریکا ته راغلي دي، پاسپورټونه راخیستی دي، هغوی هم فعال دي. مثلا نهادونه جوړ کړي دي د افغانانو په کالیفورنیا کې، په ورجینیا کې، په ټولو ځایونو په ډېرو ځایونو کې خپل دفترونه فعال کړي دي، سیاسي مبارزات کوي، چې کوم کاندید دپاره، کوم حزب دپاره دوی کمپاین وکړي، نو هغوی هم فعال دي. هغه څوک چې د امریکا پاسپورټ لري، خو هغه افغانان چې د امریکا پاسپورټ نه لري، هغوی نشي کولی چې رایه ورکړي د قانون د اساسي پر اساس د امریکا. نو هغوی به د هغوی دپاره مهم نه دی، هغوی به روزمره کارونه ورته مهم دي، خو دا تعقیبوي جدي چې کوم ولسمشر کېږي او په ما په سیاسي پناهندګۍ تاثیر څه شی.
مسلمانان به هم د خپل خوښ کاندیدان لپاره لګیا مبارزه به کوي. تاسو کتلی کانګرس کې مختلف مسلمانان، د امریکایي مسلمانان کانګرس غړي شوي دي، هغوی به هم په دغه دوه کاندیدانو کې د یو لپاره مبارزه کوي، کمپاین به ته چلی، مسلمان هم کوي.
ډیر دقیق کمپاینونه کوي. هغه مسلمانان چې په کانګرس کې کانګرسمینان لري، په سنا کې نمایندگان لري، د هغوی نه مهم دا دی چې د دوی د کانګرسمندانو وکیلانو نه بغیر د هغوی نه ډېر لوی لوی ادارې لري چې ډېر فعال دي. د ډېرو رئیسانو سره چې زه په تماس کې یم، څو یوه میاشت مخکې په کالیفورنیا کې وم، حتی د امریکا ولسمشر د هغوی څخه غوښتنه وکړه چې هغوی راشي د هغوی سره مجلسونه وکړي، اما هغوی بایکاټ وکړو. بایدن جلسې ته ویر نه راغلل او نه بایدن سره ولیدل، د غزې او د فلسطین او د اسرائیل د جګړې خاطر هغه سره ونه لیدل. خو متاسفانه چې باوجود دې چې دغه مسلمانان ډېر درې نیم میلیونه ډېر فعال دي، خو انتخاب نه لري، ځکه د بایدن په حکومت کې د غزې جګړه شروع شوه دوام لري، او که ترامپ ارسي، ترامپ د اسرائیلو ډېر نږدې ملاتړی دی نسبت د بایدن نه.
اوس بیرته راشو هغه منځ کې چې خبره پرېښوده، د افغانستان ارتباط د امریکا د انتخاباتو اغیز څنګه وګورو؟ افغانستان کې واکمن طالبان هغوی ورته په کوم نظر باندې ګوري؟ ښاغلی ټرمپ بیا وګټي او ادامه ورکړي، یا ښاغلی بایډن بیا وګټي او ادامه ورکړي، ښاغلی ټرمپ بیا راشي، هغوی د دې کوم تاسو احساسوي چې کومه علاقه لري چې څوک راشي موږ ته خدای یخ نه دی؟
اول خو د طالبانو د پاره دوه ډیر مهم مسلې دي د امریکا په اړه. یو د امریکا د افغانستان هغه 9.5 میلیارد ډالر دي چې طالبان ډیر زیات کوشش کوي چې هغه پیسې که لاسته راوړي، چې هغه اوس امریکایان ورته پیسې نه ورته ورکوي. نو دوی په دې اړه وندي چې آیا بایډن به وکولی شي بایډن په حکومت کې دا پیسې لاسته را نه وړي، آیا ټرمپ به دا پیسې ورته ورکړي که به ورنه کړي، چې زه فکر نه کوم چې دا کار وکړي. دویمه مهم مسله د طالبانو دپاره د طالبانو په رسمیت پېژندل دي چې بایډن خو دا کار نه کوي، ټرمپ به دا کار وکړي که به یې ونه کړي. یو بله مهمه مسله چې طالبان ډېره اندېښنه لري هغه لري چې کندهار پر سر هره ورځ بې پلوټه تیاری ګرځي، ډرون د افغانستان په سره په حریم کې دا ګرځي. دا هم ډېره مهمه مسله ده دغه لپاره. خو د بایډن او ټرمپ ترمنځ دغه پالیسي به د طالبانو په مورد کې ډېر اغیزه ونه لري، کوم تغییر به ونه لري. دواړو پالیسي د افغانستان په اړوند، طالبانو په اړوند یوه پالیسي ده. خو که چېرې د افغانستان د خاورې نه امریکا ملي امنیت ته یا د امریکا قونسلګری سفارت یا پوځي اډو ته په منطقې کې ضرر رسیږي، به که بایډن وي که ټرمپ وي، هغوی به خپل دریځ تغییروي. خو د عوامو افغانانو لپاره هم دا ټول ټاکنې چې په افغانستان کې دي، افغانان
ډېر مننه. روسي خبره کې ستاسو نظر واخلم چې دا د ټولو خبرو په رڼا کې تاسو په امریکا کې دا وینئ چې دیموکراسي یو قوي اداره ده، یو اساس ده، یو بنیاد ده، یو فکر ده، او دا د عمل لري، او خلک ټول په دې باور دي چې امریکا کې که هر څوک جمهوریت کېږي خو دیموکراسي به ادامه لري.
او دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. دی امریکا دیموکراسي یعنی ولسواکي، یعنی دی امریکا ولسمشران او نخبگان، قانون، پالیسی، خلق باید دا وټاکي او خلق باید په دې رول کې وسیږي. دا د دوی د پاره نسبتا مذهبي وجیبه ګرځېدلې. زه ډېر امریکایان پیژنم چې هغوی په منځني ختیځ کې یا په اروپا په نورو ځایونو کې دي، تنها د څو ساعتونو دپاره پستر تیاری ټکټ خلی ارسي رایه کاروي بېرته بیا تلل. دا په نورو په انتخاباتو کې راځي. اوس دغه چې رایه ورکول په الکترونیکي شوي دي، شاید هغه کار اسانه شي، ضرورت نه وي چې دلته راشي. اما دوی دا یوه مذهبي او ملي وجیبه بولي. د امریکا دیموکراسي نه تنها په داخل د امریکا لپاره غواړي، بلکې د ټولې دنیا لپاره هم دغه دیموکراسي غواړي. دا د دوی لپاره اصل دی. خو اوس دغه حالت یو څه متزلزل شوی دی، ځکه تیرو ټول ټاکنو کې چې ټرمپ وبایلله، په سلګونو زرو امریکایان په کانګرس نه یورش یوړه، او هر څه یو څه ګډوډۍ ته دوی آماده شي او چې یو څه ګډوډۍ راولي. خو دیموکراسي ورته ډېر یو مهم اصل دی.
ډیره ډیره مننه محترم هاشم وحتیار صاحب چې د امریکا غږ ځانګړې مرکې ته وخت ورکړ، او د اردن لپاره د امریکا سیاست تشریح کړ. کوم وده
یله کومه تاسو
تاسو نه هم
مهمو خبرونو سرچکی اوری. د امریکا انتخاباتي سیالي ديموکراټان خبرداري ورکوي چې که ډونلډ ترامپ جمهور رئیس شي نو ټولي ديموکراټیکی ادارې به لمنځه یوسي، خو ترامپ وی که بیا ونه ټاکل شي ولسواکي به ختم شي. په افغانستان کې د اوبو بحران، په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو بحران په پراخېدو ده. او د پاریس نړیوال اولمپیک بایسیکل ځغلونکی وینسنت لګونی د جنوبی افریقا په استازیتوب د 2040 کال په اولمپیکي سیالیو کې د بایسیکل ځغلولو سیالۍ ته وتلی. تاسو به یې نن وپیژنئ، خبرونه وګورئ. سلامونه ستړي مشي، تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري. نن یک شنبه ده، د 7 او د جولای د میاشتې 28 نیټه. په موکې د افغانستان په اړوند مهم خبر ته د خبرونې په پیل کې، په کابل کې د اروپایي ټولنې ماموریت یا استازولۍ په افغانستان کې د اوبو د بحران په پراخېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې وچکالي، د چاپیریال ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکه سرچینې ګواښي. تفصیلی راپور کې واورئ.
اروپایی ټولنی په افغانستان کې د اوبو د وضعیت په حق را ویلی دی چې وچکالی، د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د نړۍ تر ټولو ارزښتناک سرچینې تهدیدوي. په اسرائیل او پیچلو بحراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزیابۍ یو بنسټ چې مرکزی دفتر په سویس کې دی، په یو راپورټ کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د وچکالی د اغیزو په حق له خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې افغان کارپوهان وایي چې په قریب نږدې 150 کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالیو په دغه هیواد کې د ځمکې لاندې اوبو څخه د زراعتي فصلونو د اوبو خور لپاره کار اخیستل خورا زیات شوي دي، چې د دې سره د هیواد په ډیرو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ډیره ښکته شوې ده.
کوم خواته چې افغانستان را روان دی، د ځمکې لاندې اوبو مدیریت په ډیر ضعیف کېده او د سطحي اوبو مهارول هم متاسفانه ډیر ضعیف دی. ډیر کارونه افغانستان په مخ کې لري چې د ځمکې لاندې اوبو سرچینې بیرته تغذیه کړي.
دغه کارپوهان وایي په تیرو سه باندې درې لسیزو کې د اوږدو جګړو له امله په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو نه د کار اخیستلو په برخه کې د قوانینو نه عملي کېدلو هم د ځمکې لاندې د اوبو زیرمو نه د خلکو په خپل سر ګټې اخیستنې ته لاره واره کړې ده، او له دې امله د دې هیواد په ډیرو برخو کې د طبیعي اوبو زیرمې لکه کاریزونه او چینه وچه شوې دي. خلکو د کرکېل د پاره د نوې ټکنالوژي په واسطه د جوارو ساګانو ایستل تمخه کړې ده او دا لړۍ تر اوسه هم ادامه لري.
متاسفانه په افغانستان کې داسې قوانینو کمخ دي چې هغه ځمکې لاندې اوبو هغه په منظمه توګه کارونې لپاره خلک مجبوره کړي یا خلک مکلف کړي، نو دغه مشکل زیات شوی دی. او که خدای مکړه داسې قوانینو غیر موجودیت هم داسې دوام ولري، شاید ځمکې لاندې اوبو موږ په ډېر خطرناک حد پورې د هغې د کمی سره مخامخ شو او افغانستان د نور مشکل سره یا بحران سره مخامخ شي.
په دې راپورټ کې ویل شوی دی چې وچکالۍ د میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول په شمال او شمال لویدیځو او همداشان په مرکزی ولایتونو کې زراعت، د خوړو خوندیتوب او د معیشت نورې چارې تهدید کړي دي، چې د شاخص له مخې د افغانستان د وچکالۍ شدت نږدې د دې هیواد نیمایي ولسوالۍ د لوړ خطر په توګه او د زیات خطر په توګه درجه بندي کړي دي. په سویس کې د وچکالۍ د سیړنې بنسټ وایي چې وچکالۍ د خطر یو ذریب ده، اغیزه یې د ژوند په مختلفو برخو باندې ناسمه ده، او نورې مسلې لکه د وګړو د شمیر زیاتېدل، په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرو د ستنېدلو د شمیر په زیاتوالي باندې وضعیت لا وخیم کیږي.
بارانونو مو دی ورونو په معنی کې تر څو چې موږ هم دا نه دی لوي بندونو په واسطه باندې کنټرول شي مدیریت شي او بل خو دی زراعت چې اتمی په ساده او بو ته استفاده کیږي هغه ماډرن سیستمونه چې کټرای ولګونه دا هم دا رنګ څاڅکو ولګونه دا باید استفاده شي چې دغه یو شي نسبتا انا نه او ولګونه زیاته ده.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په اغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د بدلون د سختو اغیزو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د
او به هیڅ تخنیکی ستونزه خو راپور همدل ته ختمېدو. په نورو موضوعاتو کې لکه سیاست او ټولنه کې سره د دې چې د نړۍ ډېر هیوادونه پر طالبانو لدی عمله سختې نیوکې لري چې د ښځو کار او تعلیم یې محدود کړی او د ټولنیز ژوند یې محروم کړی دي، خو د افغانستان ډېر ګاونډي هیوادونه برعکس د طالبانو د واکمنېدو وروسته د دوی سره اړیکې پالي او لوی قراردادونه او راکړې ورکړې ورسره لري. په دې موضوع د سیاسي څېړونکو مبصر محمد هاشم دانش صاحب نظر اخلم چې د ترکیې نه موږ سره خبرو که وصل ده. دانش صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر ده د طالبانو د واکمنۍ تقریبا درې اونۍ وروسته درې کاله پوره کیږي د حاکمیتې، د سیمې او نړۍ سره اړیکې ستاسو په نظر څنګه ساتلی، دا تعامل څنګه ارزیابي کوي تاسو؟
آشنا صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارانو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. طالبان په درې کال کې ونه توانېدل چې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي. طالبان په درې کال باندې ونه توانېدل چې هغه کارخانګي یا بنبستونه چې دوی په دننه د افغانستان کې لري او هغه معنی د تعامل سوي دي هغه دوی وشي کړای چې حال کې. نو په دې خاطر سره دوی دوه ګونی سیاست لري، یو منطقوي یو جهانی. په جهانی سیاست کې دوی مطلق ناکام دي تر اوسه پورې. دنیا هادې امریکایان حالې ځلې کې سنادا امریکا چې دوی په تروریستي ګروپ کې ونیسي دوباره. ولی په منطقوي لحاظ باندې دغه منطقوي ملکونه چې موږ سره اډی کې فعلان لري اقتصاد محور اړه کوي، دوی خپل د منفعت پر اساس باندې که موږ سره ماده مادونو قراردادونه کوي، که موږ سره د مواد ارتزاقي قراردادونه کوي، چې دا د دوی بازار نسبت و دنیا ته ډیر ارزانه دی، نو دوی لیواله دي چې دارانه ځکه تاسو شاهدان اوسې.
بالکل هم داستاس خبر غواړم دوام ورکو لګي مشارکو چې د افغانستان کچیر د دا کار کیږي، نو د افغانستان نږدې ګاونډیان د طالبانو په واکمنۍ باندې مثلا د کم ډاډ د مخې نه د اوږد محل سوداګریزه او سیاسي تعاملات او معاملات پالي. خیر
ګوره آشنا صاحب، اولا خو قراردادونه په استثناء د چین چې د مس عینک موضوع ده او د تیلو پر اکله باندې نور اکثره قراردادونه ډیر کوته مدته دي. ما مخکې جمله نا تکمیله پاتې سو، تاسو شایدان و چې موږ د پاکستان سره د زغالو قرارداد چې درلود هغه وخت چې د ټول افغانانو غږ راپورته سو چې د نړۍ تر نرخ ډیر ارزان زغال پاکستان ته ورکول کیږي، هغه وخت امارات مخونی وای او تر اخره معلوم نسو چې واقعا دا اصلاحات په کیراله کرا نغله. نو د ملدغه د منطقي ملکونه افغانستان بل اخته موږ سره ګوره چې ایران دی، ایران په تحریماتو کې دی او ایران سخت ضرورت د بازار فروش لري. دوی خپل هر نوع جنس افغانستان ته واردوي د فروش او دغه تحریمو د آثار او د کمواله پر اساس باندې دا تعلقات ساتي. دا سیاسي تعلقات نه دي، دا دراز مدته تعلقات نه دي، دا منفعت جویا تعلقات دي چې منطقه د طالبانو سره ساتي او طالبان هم چې په رسمیت څوک نه پیژني د مجبوریت پر اساس باندې دا تعلقات ارجحت ورکوي.
صحیح دانش صاحب، تاسو به خبرونه کې اوریدلې زنه امریکایي سیاستوال هڅه لري چې خپل کانګرس او حکومت په دې قانی کې چې طالبان د وی ترګری ډلې په نوم باندې ثبت کی. طالبان ستاسو په نظر د څړول بشری حقوقو سرغړونی کوي یا کړی دي، او دا سرغړونی مثلا څړول عواقب لرلې شي راتلونکي ته په دې اړه څه وایي؟
افغانستان څخه تاسو مختلف ویډیوګانې مختلف اسناد چې دوی رای محکمې کې په خوانی نظامیان نسی د شخصي اغراض او دښمنۍ پر اساس باندې هر نوع شکنجه چې دوی رو غختله دوی کې. دا یو ارت قضیده. بل تاسو ته جوته ده چې دوی 50% د خځو حقونه تر کوله نه کړی دي. دوی خځو د کار محروم کړی، د تحصیل نه محروم کړی، د پانتون نه محروم کړی دي. دا بل بشري ناورند چې الته روان دی. تریم اساسي حق د خلکو حق او حقوق ته پایم دی دا حکومت سر تر پایه د مولا او مدرسې نه جوړ دی د مولا او د طالب نه جوړ دی هلته تعلیمی تعلیم یافته خلک هیڅ نو حق په حکومت کې د مشارکت نه لري هیڅ نو حقوق بشری و دی ته نور کول کېږي هغه حقوق چې دی باید په حکومت کې خپل سهم ادا کړي دی فقط مولا او طالب راوي او تاسو باور وکړئ دی په اکثر ادارو کې هغه کسان ساتل دي چې هغه تخنیکی کسان دي مولا یې بغت کې نه ولې چې دانن مولا هغه سیستم زده کې سبا هغه سړی ته جواب ورکړي
دانش صاحب دا انتقاد په ډیر وخت ټولنیز فعالان هم کوي او ځنی طالبان خپلوي چې موږ د شریعت مطابق ټول کارونه ورورو سموي ورسته پښتنه لرم خو څلويخ ثانی وخت وي ولې طالبان اصلا نه غواړي چې اساسي قانون اعلان کړي او د خلکو په خوخه او رايو مثلا خپل نظام ته مشروعیت ورکړي
آشنا صاحب تاسو یو سروي ولید چې طالبان 4% محبوبیت لري په افغانستان کې یعنی 6% خلک په دادرې کال کې د طالبانو نه ناراضه سوي کدي خپل شکل د حکومت او قانون اساسي جوړ کړي او دا د خلکو پر رائے باندې طالب په افغانستان کې حکومت نشي کولای خلک ځل په دادرې کال کې ځنې ناراضه شو په 4% رائے باندې دوی حکومت نشي جوړو نو په دې خاطر باندې دوی د خپل نظامی حالات ته ادامه ورکړي د نبود د قانون نبود حکومت په دغه شکل باندې دوی خپل په محبوبیت باندې ورستر بولی
مننه محمد هاشم دانش صاحب کورم ودان ستاسو د ارزیابي او ارزونې نه چې موږ بلنه منلې و خپل نظر هم شریکو خو وخت است درنو لیدونکو د امریکا په کورنی سیاست کې د روانو ټاکنیز اناندرو یو بحث پیل شوی دی په اړه یې راپور لرو خو د ویلند وقفې وروسته ګوري موږ سره اوسئ د امریکا د کورنی سیاست مخ کې څو مهم خبرونه لرو په غزه کې د حماس په ضد د اسرائیل د جګړې په دوام کې نن یک شنبه د غزه تړانګې د جنوبی اړخ خان یونس سیمه کې د ودانیو لوکي ختل دا غ ساحه ده چې ګڼ شمېر فلسطینیان د جګړو تښتیدلي دي او په موقتی سرپناو کې اوسیږي دا جګړه د تیر کال اکتوبر میاشتې په ومه هغه وخت پیل شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل په سویلي څنډه کې حمله وکړه او تر 1200 زیات خلک ووژل چې اکثریت یې ملکیانو او 250 نورې برمته کړل د اسرائیلي چارواکو په وینا 140 تنه لا هم برمته دي او یو پر درېمه یې مړه شوي دي د غزې په دې جګړه کې تر 9000 ډېر فلسطینیان هم وژل شوي دي د امریکا او جاپان د دفاع وزیرانو او جګپړو ډیپلوماټانو د یک شنبه په ورځ په ترکیه کې سره ولیدل او په دې وغږیدل چې څنګه کولای شي پوځي همکاري پراخه کړي په دې خبرو کې د مشترک قومندانۍ د نوي کولو د امریکایي قواوو د کنټرول او په جاپان کې د امریکایي مجاوزو توغندیو تولید مسایل هم شامل وو دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د چین لخوانه تهدیدونه مخفزیاتې دلودي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لایډ آسټن او انټونی بلینکن پلو جاپانی سیالانو سره د ټوکیو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یک شنبه په ورځ امریکا ته خبرداري ورکړ چې واشنگتن په جرمني کې د لری واټن وشتون کې توغندي زیپزې کې نو روسیا به هم ورته توغندي د لویدیز په واټن کې زیپزې کې امریکا د جولای په لسمه ویل چې دوی به په جرمني کې اوږدمهاله زیپزې کولو د پاره د اقدام د 2018 کال څخه پیل کې چې د اوږد واټن وشتون کې توغندیو او اس ام شپږ په نامه ټوماهاک کروز توغندی او پرمختللی هایپرسونیک وسلې شاملې دي پکې نن یک شنبه د روسیې د سمندري ځواکونو ځانګړې ورځ وه او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سنت پیټرسبرګ کې په دغه تشریفاتي مراسمو کې ګډون کړی پوتین د سمندري ځواکونو پرسونل ته وینا وکړه او ټینګار یې وکړ چې روسیه به د سمندري ځواکونو تجهیزات او امکاناتو تولید ډیر کړي پوتین ویل د امریکا دا اقدام د سړې جګړې دورې ته ورته عمل دی او روسیه به پورته عمل لاس پوري کړي تکم چې یاد کړه د دیموکرات ګوند خبرداري ورکړي چې په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په نوومبر میاشت کې په ټاکنو کې جمهور رئیس وټاکل شي نو هغه به دیموکراتیک بنسټونه د منځه یوسي خو ډونلډ ټرمپ وایي چې که هغه بیا انتخاب نشي نو دیموکراسي به ختم شي آیا د امریکا جمهور رئیس که هغه هر څوکي د دې قدرت لري چې دیموکراسي ختمه کړي په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ ته خبريالې ډورا مکورا د راپور پښتو ژباړه
د امریکا اساسي قانون د امریکا بنسټ سند دی. د حکومت درې څانګې په ګوته کوي، اجرائیه، مقننه او قضائیه. د درې واړو څانګې په یو بل نظر ساتي او د واک د ویش د امریکایي دیموکراسي اساس جوړوي.
منګ د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو لعمله د یو ډول نه سرګند حالت سره مخ یو. هغه وایي چې که هغه بیا وټاکل شي نو ځینې محدودیتونه به لمنځه یوسي، ځینې هغه کارونه به وکړي چې پخوا یو ولسمشر نه دی کړی. زوارم یوازې دیوی ورځ لپاره دیکتاتور شم، زبا دیکتاتور شم او هم دیوی ورځ لپاره.
ټرمپ وایي که بیا ولسمشر شي نو یوازې د لومړۍ ورځې لپاره به دیکتاتور وي. نو څه به وشي که چېرې راتلونکی ولسمشر د خپل واک او صلاحیت د دایرې نه بهر وتلو هڅه وکړي؟
چېرته دا تور وي چې یوه څانګه نور څانګو نه زیات واک ولري، زه نه پوهېږم چې تر اوسه معلومه نه ده چې آیا زموږ سیستم دومره پیاوړی دی چې د دې سره مقاومت وکړی شي.
هغه په ښکاره وویل چې هغه به په لومړۍ ورځ یو دیکتاتوري.
د دیموکرات ګوند ولسمشری د احتمالي نوماندی کاملا هریس د کمپاین یو اساسي پیغام هم دا دی چې ټرمپ دیموکراسي ته ګواښ دی. هغوی د 2020 کال د ټرمپ د ټاکنو د پایلو نه منلو او د جنوري 6 په پلازمینې برید ته اشاره کوي.
زموږ مبارزه د ازادۍ لپاره ده. موږ په ټول هیواد کې په خپلو حقونو او خپلواکۍ باندې د بشپړ برید شاهدان یو چې موږ په ډېرې سختۍ ګټلې دي.
دوی په دوامداره توګه وایي چې زه دموکراسي ته ګواښ یم. زه وایم چې زه دموکراسي ته ګواښ نه یم، ما دموکراسي ته سن نه دی کړی. تیره اونۍ همدې دپاره په مرمۍ ولګېدم.
دیموکراسي او استبدادي واکمنۍ شننونکو کرت ویلن وایي چې د یو پاپولیست مشر لپاره دا اسانه نه ده چې دیموکراسي ختم کړي.
امریکا دیموکراسي پیاوړې او قوي ده او امریکایان ورته ژمن دي، او همدغه ډول د امریکا ادارې د خپلو دندو سره ژمن دي.
ویلن وایي چې مشران هغه وخت د دیموکراسۍ له منځه وړلو زیات چانس لري کله چې دوی پراخه ولسی ملاتړ ولري، د 70% خلکو زیات ملاتړ ولري. د ولسمشر په توګه د ټرمپ د تایید د تر ټولو لوړه درجه 69% وه او د بایډن 50% وه. دا و د ډورا مکوارد د رپورټ پښتو ژباړه، نصرانی یوسف سي، امریکا غږ.
او د صحت په برخه کې د جولای 28 یعنی نن د سیډي یا هپټایټس ناروغي سره د مجادلې نړیواله ورځ ده. دا ناروغي 15 ډولونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د علمي موندنو د مخینه د هپټایټس لقبله هر ورځ 3,500 خلک مري. زمونږ همکار موسکا صافی د هپټایټس ناروغي د پیدا کېدو درملنې په اړه د ډاکټرانو سره غږیدلې او تفصیل یې کوي.
د تور جړی ناروغ دی او له افغانستانه شل ورځې وړاندې د ډیورندې غاړې ته راوړل شوی دی. دا مهال د پیښور په شیر پاورختون کې بستر دی.
نو بیا او څاوه کوم ګولې یې راکړي او
شل کال مخکې چې دلته و تور زیړی یو، بیا یو پیر لا لاړو حالته چې دې دم کو، بیا چې دې ټیسټ کړه او لکه خو هغه ټیم کا او سم د تور زیړې دا روان دی، هلکه ان شاء الله چې تور زیړې صحیح دی. خدای
د هپټایټس ناروغان د زړه د ستړیا، خېټې درد او کانګو څخه شکایت لري.
بس زړه مې هم درد راتللو ستړی دی مې زړه او سم هم لګه مشکله ورته او مزل می هم نشه کول. بس ما ال علاج وکړ اوس بیا اغنا باد بیا کلی ته لاړه. دا اوس سلور او رزقي کې درې ورځې دې سپتال کې داخل یم.
نو دا ډیره خبرم ده چې مدرسې ولا زکه مو چټی نه ورکواله، ولی چې نن سبا دې حالات رسیدل ده کنه کدا ځوان چې دا دی غو غلطی ده. نو چې کله مونږ خبر شو بس ډیر حالات سیریس ول، نو دا بیا راغله کور ته راغله.
ډاکټران وایي د جوړی 15 ډولونه دي، A, B, C, D, E. تر ټولو خطرناک ډول یې B او C دی. ډاکټر فهد نیم وایي د تور ژیړی ناروغ د استعمال توکي د لنور جلا وساتل شي تر څو روغ کسان پرې اخته نشي.
هپټایټس B او C کم ته عام خلک تور زړې وایي، هغه کې دا مسله دی چې هغه جګر کې یو ځل جګر انفیکټي نو جګر کا علاج اونشي نو هغه یې نه خرابای او یې نه کینسر یعنی سرطان یعنی هغه جوړی هغه کس چې کم علامات نو علامات دی چې مریض ته کمزوري محسوسيږي مریض ته الټه راځي ستړی کیږي زر او اکثر خلکو بیا سترګي یا زیړشي یا امتیاز رنگ زیړشي نو هغه ته پته لګي ماته زیړې دي هغه نه علاوه عوامو دا برابرونګ دا پیغامي چې کور کې چاته تور زیړې وي نو پکار دی اټول کور والا تور زیړې ټیسټ نو شي
د خیبر تدریسي روختون یا شیرپا ویاند وایي د ورځې ترسلو د ژیړی ناروغان د درملنې لپاره راځي چې په دوی کې شل یې افغانان وي
خیبر ټیچنګ هسپتال ته یومیا چې کوم نارمل فزیشنز وایو ته چې کوم میډیکل مریضان راځي تقریبا 1500 پر راځي په هغه کې تقریبا مونږ دا بوچو چې سل مریضان اتیانه سل مریضان اغه د هپټایټس ای بی سی مختلف بیمارو سره دلته راځي په سپیسیفیکلی د افغانستان د خلکو خبرې وکړو د افغانستان مخکې شپې نه ډېره وا خو اوس په هغه کې زمون سره په اتیاو پسلو کې تقریبا شل داسې مریضان وی افغانیان چې چاته هپټایټس اس ای بی یا سی مرز لاحق وی
ډاکټران وایي هپټایټس بی واکسین لري چې پښپګو میاشتو کې درې ځله ورکول کیږي او هپټایټس سی لپاره درملنه وي چې د تطبیق سره یې ناروغ جوړېدای شي د هپټایټس نړیوال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک لومړنۍ روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري د روغتیا نړیوال ادارې د راپور پر بنسټ د اټکل مخې په ټوله نړۍ کې 340 میلیون خلک د هپټایټ یا زیړې بی اسی سره ژوند کوي او هر کال په نړۍ کې 1.3 میلیون مړینې د زیړې له کبله کیږي اوسه صافي امریکا غږ په خبر
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
د بشری حقوقو د مدافعانو ډلو د پاریس د اولمپیکي لوبونه مخکې د فرانسې د حکومت په ځنو اقداماتو نیوکه کړې چې ګواکې د ټولنیز تمیزوالي په هدف کډوال جنسي کاروباریان او نور کسان د پلازمینه پاریس د شاوخوا سیمو نه راټولي او بندي کوي د حقوقو مدافعان وایي چې د فرانسې حکومت په دې ډول اقداماتو سره د اولمپیکي لوبو هم شمولیت تر پخو لاندې کوي خو حکومت وایي چې واضح هڅه کوي یو اوږدمهاله ستونزه حل کړي په دې اړه په پاریس کې د امریکا غک خبريالي لیزا براینت راپور لیکل او تاسو به شواړه واوري
سهار وختي د پاریس په یو څنډه کې کډوال له یو پندغالي څخه استل کیږي او سیدون کې د ناڅرګند راتلونکو سره مخ دي
دوی موږ دلته راغوښتي او وايي زموږ لپاره کورونه پیدا کوي د اولمپیک د لوب پر مهال موږ نشو کولای دلته پاتې شو دوی به موږ په کومبل ځای کې ځای پر ځای کړی
د خلکو دا ډول وستل نوینه دي د بشري حقوقو ډله تر دې مخکې هم په دې تړاو یو لړ نیوکی کړی دي خو دا ځل د اولمپیک لوب نه مخکې د خلکو استلو وخت او وسط ځینی پښتنې راولاړی کړی دي
څنګه درته روخانه کرم ځکه چې دا یوازې دا اونې نه ده دا ډېر د مخه پیل شوی مونږ ورته د پاریس ټولنیز پاکوالی وایو د اولمپیک په خاطر باید ټول واټونه د بیوزلۍ او بدبختۍ څخه پاک شي
د بورسوټي خیریه ټولنه چې د مډال بل اړخ نومیږي ادعا کوي چې د لوب څخه څو میاشتې وړاندې په سلګونو خلک استل شوی دوی زیاتوي چې نه یوازې کډوال بلکې جنسي کاروباریان او داسې نور خلک هم تر فشار لاندې دي دا راپورونه لمخې ځینې کډوال له پلازمینې څخه لیري ځایونو ته لیږل شوی چې ځینې یې دندې له لاسه ورکړي او د ټولنیزو خدماتو نه بي برخې شوی دي خو فرانسوي چارواکي وایي چې کډوال کولای شي په خپل د تللو ځای خوښ کړي
مونږ د عملیات د کلون رئیس هر ونې تر سره کوو دوی هغه خلک چې په سختو او ناپاکو شرایطو کې ژوند کوي د ال ډي فرانس په سیمه کې ځای پر ځای کوي مونږ په منظم ډول د فرانسې نور سیمو ته هم خلک لګلي ځکه چې په پاریس کې بیړنۍ سرپناوي ډکه شوې دي
خود پاریس کین اړخې خارواله چارواکي تورنوي چې کډوالو ته کافي اسانتیاوی نه ورکوي.
میاشت کېږي چې موږ له حکومت څخه غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، کوم چې د دوی پر واسپور دی. موږ کډوالو ته د سرپناه او ملاتړ لپاره د ځایونو وړاندیز کولو ته دوام ورکوو، مګر دولت باید خپل مسولیتونه پر غاړه واخلي.
د اوس لپاره به د کډوالو ته د پاریس په شاوخوا کې د اوسېدو ځای ورکړل شي، مګر د لوبو پای ته رسیدو سره به دوی بیرته په واټونو کې خپل ایونو تر راستان شي. د لیزا براین ریپورت پښتوش وړه احسان لار یوزای امریکا غاګ.
او په خپل د پاریس ته 2040 کال اولمپیک لوبو البته پروان لوبو سیالیو کې د بی ام ایکس یا بایسکل او موټر سایکل غلول اولمپیکی سیالیو کې د جنوبی افریقا بایسکل غلون کې وینسنت لګونی وی چې غواړي د دې ورزشي لارې خپل نور ځوان هیوادوال هم د بایسکل غلول ورزش ته تشویق کړي او جلب کړي. د دې ورزشکار د سپورتي هڅو باره کې د امریکا غا خبريال احسان حفجی راپور لګل او تاسو په پښتو ژباړه واوري.
د بی ام ایکس بایسکلز غلاونه لوبغاړی وینسنت لګونی خوشاله دی چې د څلورو کلونو ځان څخه ورسته د بی ام ایکس بایسکلز غلاونه سیالي اوس د اولمپیک په سیالیو کې شامل شوې دي. هغه وایي چې له دې سره به په سویلي افریقا کې د دې ورزش ځوان مینوال ډیر خوشاله شي.
زمونږ یو هدف دا دی چې په اولو لسو ټیمونو کې راشو، او دویم او ستر هدف هم دا دی چې د بی ام ایکس بایسکلز غلاونه سیالي بیرته راژوندې کړو.
د بی ام ایکس د بایسکل غلاونې سیالي لومړی ځل په 2020 کال کې د ټوکیو د اولمپیک په سیالیو کې لیدل شوې وې. دا ځل د پاریس په آرین پارک کې د دې سپورت سیالي ترتیب شوې چې هر لوبغاړی به په یو دقیقه کې خپل مهارتونه ننداره ته وړاندې کړي. نو څومره چې سخت، لوړ او جالب مهارتونه وښودل شي په هماغه اندازه به نمرې ورته ورکول کیږي. د بی ام ایکس د بایسکل او د سکیټ بورډینګ په څیر نادر سپورتونو د اولمپیک په سیالیو کې په شامل دود زنو خلکو ته پوښتنې را پیدا کړې دي. خو د بی ام ایکس د سیالیو منتظم وایي چې د سکیټ بورډینګ او بی ام ایکس بایسکل سیالیو د جنوبی افریقا لوبغاړو ته نوې لارې خلاصې کړې دي.
د سپورتس اولمپیک سپورتس ناو
د سپورتس اوس د اولمپیک برخه ده. د بی ام ایکس فری سټایل او سکیټ بورډ لوبي ډیر مینوال لري. یوازینی مشکل دا ده چې دلته موږ وینو هغه دا ده چې سیالۍ لپاره لازم وسایل او امکانات نشته تر څو لوبغاړي د لوبي نه ځان خبر کړي او سمورته عیار شي.
د سویلي افریقا د بی ام ایکس د بایسکل غلاونه لوبغاړي لګونی وایي چې یوازې د دې سپورت لپاره خپل ژوند پر مخ نشي بولای، نو مجبور دی چې ورسره نور کار هم وکړي.
یوازې دوه کاله مې وکړې شو چې بایسکل غلاونه د لارې معاش پیدا کړم، خو گزاره مې پینه کېده ځکه چې د ژوند مصارف زیات وو او عاید کم.
د سویلي افریقا د لوبغاړي په هلکتوب کې د بی ام ایکس بایسکل غلاونه سره آشنا او باندې میان شو، او اوس وایي چې دا سپورت ځوانانو ته د ښه ژوند درسونه هم ورکوي. د سویلي افریقا لوبغاړي لګونی د اولمپیک په سیالیو کې د نورو لوبغاړو لپاره یو مثال دی او کوښښ کوي چې دلته ښه وځلیږي تر څو چې په خپل هیواد کې د سپورت نور ځوانان هم راجلب کړي او دا سپورت نور هم وده وکړي. د امریکا غږ د خبريال احسان حفیجی راپور، غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او نن د افغانستان د ملي بیرغ پرز ده. په خوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اسد ومه چې د جولای د 18 سره سمون لري د ملي بیرغ پرز اعلان کړی و. که څه هم په خوانی جمهور ری نظام رنگ شوه، خو د افغانستان ملي درې رنگه بیرغ لا هم پر ځای پاتې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوال سټیج او نړیوالو ادارو کې لا هم ولاړ او کارول کیږي. که څه هم د 2021 کال وروسته طالبانو خپل سپین بیرغ ټاکلی، خو دا چې د طالبانو رژیم د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي نه دی پیژندل شوی، نو بیرغ یې هم یوازې د طالبانو دولتي دفترونو پورې محدود پاتې دی او یوازې د طالبانو لخوا کارول کیږي. په ټولنیزو شبکو کې هم زیات شمېر افغانان همدا د دریو رنگونو تور، سور، شین بیرغ د خپل هیواد رسمي بیرغ ګڼي. درنو لیدونکو، دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو، خو نیم ساعت وروسته د امریکا غک سپینې خبرې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو په کمښت او روانو ستونزو د میلمنو سره خبرې کیږي. هیله ده چې ورته غوږ شئ. تر بیم پلو یو مهربانه خدای سپارو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازې یو اړخ بیانیږو، باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.